السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې په یوه ورځ د څلورو کسانو د اعدام په تړاو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو کلکو نیوکو د طالبانو غبرګون پارولی دی. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د اعدام پر عملي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې کړي او غیر منصفانه یې بللی دي. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې عجیبې او غیر منصفانه بللی دي. د طالبانو حکومت د اپریل په لسمه په بادغیس، نیمروز، فرا که څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اعدام له انساني کرامت سره ټکر بللی. پاکستان د افغان کډوالو کورنۍ نیمایي سره ویشلې. دا کډوال وایي پاکستاني حکومت هغه کسان ایستلي چې د افغان تابعیت کارتونه لري او هغه خلک یې پرېږي چې د راجستر سند ورسره وي. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو په لړ کې تر دې دمه څه باندې 15 زره کسان ایستلي. څه باندې 1.5 زره افغان کډوالې بندیان کړي هم دي چې له ډلې ایله 28 کسان د طالبانو په هڅو راخوشي شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12 شپې مهال یوې مستري خانې ته ورننوتل او هغه کسان یې ووژل. رسنۍ وایي ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت دغه برید غندلی دی. وړاندې به نور جزئیات هم تاسو ته درکو. اسرائیلی ځواکونو نن تر لمر خاته مخکې په غزه ښار کې پر الاهلي روغتون برید کړی. د غزې روغتیا وزارت ویلي ګڼ ناروغان وایستل شول، خو یو د ودانۍ د تخلیې پر مهال مړ شو. د اسرائیلو دفاع وزیر په غزه تړانګه کې د عملیاتو د پراخولو خبرداری ورکړی. اسرائیلي پوځ ادعا کړې چې د عملیاتو د پراخولو هدف د حماس ختمول او د ټولو یرغملو خلاصون دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل کېږي، په عین حال کې د اوربند هوکړه د پرمختګ په حال کې بللې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د آزادو مبارزو د لوبو ځانګړی میلمه و. د یو اف سی په نوم د آزادو مبارزو تر ټولو معتبر سازمان بیګا د امریکا په میامی ښار کې د اتلولۍ په څو کمربندونو لوبې برابرې کړې وې. ډونالد ترامپ چې د یو اف سی له مشر دانا وایت سره کلک ملګری دی، دغو لوبو ته ورغلی و او ګڼو خلکو یې هرکلی وکړ. په بیګانیو لوبو کې آسټرالیایي لوبغاړی الکساندر وولکنوفسکي خپل سیال دیاګو لوپیز مات کړ او اتلولۍ ته ورسېد. انګریز پادي پاملیت هم بل مشهور لوبغاړی مایکل چندلر ناکاوټ کړ او اتل شو. او په بله مهمه لوبه کې هم د نیمه درانه وزن مشهور لوبغاړی دومینیک ریس نیکیتا کریلو ناکاوټ کړ. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو لته هم لوستلی شئ. د پروګرام په سر کې د خبرو چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو د هغو نیوکو په غبرګون چې اعدام الکرامي له انساني کرامت سره په ټکر کې بللی و، ویلي چې اعدام به کوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله ویلي حقوق پوهان څه وایي؟
د خپل د نړیواله ادارې د بشري حقونو خلاف کار او د انسانیت او افغانیت او د اسلامیت په درشل کې هم دوی ته هغه حقونه نه دي ورکړل شوي یو مجرم ته چې هغوی اقلا وکیل مدافع ولري. اقلا
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې پاکستان افغان کډوال سره ویشلی. هغه کسان یې ستلی چې ای سی سی کارتونه لري، خو پی او آر ولای پریخي دي. دو کارونو نیمایي کورنۍ سره ویشلی دي.
د ما بلار زده سپینګیر ده تقریبا د 50 یا 80 کلو په عمر کې ده. هغه لار اخو د بغدغه ته وړو په درخه باندې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو موږ په پیښور کې ته پاتې شو.
پاکستان له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا خراغلاست درته وایم. د افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا ورستیو اعدامونو ته تر پراخو نړیوالو غبرګونو وروسته د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده د خبره قصاص د شریعت یو امر بللی او پر عملي کېدو یې ټینګار کړی. طالبان حکومت د اپریل په لسمه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې دغه اشارې د ملګرو ملتو د سازمان په ګډون د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول. یو شمېر حقوق پوهان هم وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته له ځانه د دفاع حق نه ورکول کېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې د افغانستان په درې ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام وروستۍ پیښې د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول، د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده یې پر عملي کېدو ټینګار کړی. نوموړي په کندهار کې وی جوړې شوې غونډې ته دا خبرې کړي چې غږیزه بڼه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه خبره کړې. په ورته وخت کې د طالبانو ستره محکمه هم د دوی لخوا وروستۍ اعدامونو په خبرګون کې یو شمېر څرګندونو ته خبرګون خوده. د طالبانو د ستره محکمه په اعلامیه کې چې ویان دی عبدالرحیم راشد د اپریل په 12مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې په دې تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې څرګندونې د تعجب وړ او نامنصفانه دي. په اعلامیه کې د دوی په خبره د قصاص په ګډون د ټولو شرعي احکامو په پلي کېدو ټینګار شوی او دا د دین شرعي نظام او ولس غوښتنه بلل شوې. د طالبانو حکومت د اپریل په 12مه د افغانستان په درې ولایتونو بادغیس، نیمروز او فارا کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې د چارې ګڼ غبرګونونه لرل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې بللی ویلي چې شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغیزناک نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم دا اعدامونه غندلي او پر خپل ایکس پاڼه یې لیکلي چې دا اعدامونه په ګډون د طالبانو له لوري نوري فزیکی سزاګانې د نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ده او باید سمدستي بندي شي. دغه راز یوناما او د بخښنې نړیوال وال سازمان هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي. خو د طالبانو حکومت سره محکمې په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په وینا د قصاص د حکم د وارثینو د حق د ټولنې د اصلاح د عدالت د پلي کېدو او د جرمونو د مخنیوي لپاره پلي شوي دي. خو یو شمېر حقوق پوهان له دې ډلې عبدالواحد سادات وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته له ځانه د دفاع حق نه ورکول کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
معلوم دار خبره ده چې قصاص یو شرعی اصل ده، مگر په شریعت کې هم شرایط لري او دا شرایط تطبیق شوی دی کنه. اصلی تکی د مجرم حقوق ده، هر حالت کې د مجرم حق د هغه د دفاع یا وکیل دفاع شتون ده چې معلوم دار دا شرایط په نظر کې ندی نیول شوی ده.
د بشری حقوقو فعال صفیه عارفی هم په دې باور ده چې دا رقم سزاګانې انساني وقار ته زیان رسوي.
اعدام شدیدترین مجازات است
که اعدام تر ټولو سخت سزا ده چې لامل یې محکوم لمینځه ځي. مجرم ته د فکر د اصلاح هیڅ فرصت نه ورکول کیږي. دغه شان انساني وقار ته زیان رسي. دا ډول سزا د بشري حقوقو له معیارونو او د جزا له قانون سرغړونه ده او بیا د یوې داسې ډلې له لوري پلي کیږي چې په خپله یې د ترهګریزو کړنو له امله د انسانانو په وژلو کې لاس لري او جرمونه یې ترسره کړي دي.
د طالبان حکومت له 2021 کال راهیسې لکه چې بیا ځلې واک ته رسیدلي اعدامونه او نورې فزیکي سزاګانې پیل کړي. دوی تر اوسه لس کسان په محضر کې اعدام کړي. د بشري حقوقو سازمانونو دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف او د طالبانو د 1990 لسیزې سخت دریځه تګلارو ته بیرته ستنېدل بللي او له طالبانو غوښتي چې دغه ډول سزاګانې بندې کړي. خو طالبانو په وار وار دغه ډول سزاګانو پر پلي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو حکومت د سترې محکمې په تازه یو بیان کې دا هم ویل شوي چې د اپریل په 12مه په خوست او جوزجان کې د 15 ښځو په ګډون دیارلس کسان د بیلابیلو جرمي کړنو له امله په عام محضر کې په درو وهلي او په بندي محکوم کړي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې کوم کسان چې د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهل شوي شمېر 298 تنو ته رسیږي چې یو سل سلویښت مېرمنې دي.
اوس هم ورزو د یو حقوق پوه خبرو ته وام اوریدل چې د افغانستان په درېو ولایتونو کې د طالبان حکومت لخوا د اعدام وروستۍ پیښې د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده یې پر عملي کېدو ټینګار کړی. دا داسې مهال ده چې مخکې بیلابیلو طالب چارواکو نړیوال تعامل باندې ټینګار کړی او اوس په داسې وضعیت کې طالبانو سره نړیوال تعامل څومره ممکن دی؟ دا پوښتنه د حقوقي او سیاسي چارو کارپو اختر محمد راسخ ځوابوي.
د خپل د نړیوال ادارې د بشري حقوقو خلاف کار او د انسانیت او افغانیت او د اسلامیت په درشل کې هم دوی ته هغه حقونه نه دي ورکړل شوي. یو مجرم ته چې هغوی اقلا وکیل مدافع ولري، اقلا د دوی قانوني او حقوقي او د سرواله ادرس هغه کوم ټیکی چې باید باندې نظر ونیول شي هغه اقلا دوی ته رسیدګي شوي. نو دا ټول هغه سرزوري ورژنې او په دار ځوړندول ده چې او د همدغه کړونو ل ادرسه دی چې طالبانو سره د نړیوالو راکړه ورکړه رسمیت پیژندنه نه هم وریږي او په سیمه ایز کچه کې هم ولسونه د سره مشکلات لري. نو زه ویل سم په کومه برخه کې چې دوی خپل یوې خوانه یوې لوري نه دوی وایي چې د نړۍ سره د خروابیتو یې لري، د بل لوري نه دوی خپل دغه شکړنې چې ځوانان په داسې شرایطو کې چې واقعا ډیر سخت مشکلات لري افغانان دوی په دار ځوړندوي، او د خپل د امیرالمؤمنین داسې فرمانونه دي چې هغوی د نجونو په وړاندې د مکاتب دروازې بندېدل، د خویندو په وړاندې د کار دروازې بندېدل، د ولس ته دا ویل چې وروره ته غریب چې وي نو د خدای نه د توبه وباسه او د خدای نه دې وغواړه. نو دغه ویناوې او دغه کړنې دي چې نړۍ دې ته متوجه ده چې طالبان د دولتدارۍ په ګدۍ ناست، د دولتدارۍ له ګدۍ نه د ولس د تباهۍ او د ولس د وژنو لپاره کار اخلي. نو زه ویلی سم دا د نه افغانانو د تایید وړ، نه د نړیوالو هیوادونو د تایید وړ، نه د اسلامي اساساتو او اسلامي هیوادونو د تایید وړ. بناً دغه کار چې دوی روانه کړې ده دا د وشتمې پیړۍ د دولت مدارانو په پروګرام کې، بلکې دا نه نغښتي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان کې مشته او شمیر افغان کډوال وایي د غیواد حکومت لخوا د کډوالو د استلو د غیر منظم اقدام لامل کورنۍ ویشل شوې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې د بیلابیلو کورنۍ غړي نیم په پاکستان کې پاتې دي او نیم افغانستان ته ستنه کړي شوې. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو شمیر ملاتړي هم دا موضوع تاییدوي او وایي د وضعیت افغان کډوال له جدي ستونزو سره مخ کړي. تازه د پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه استلو پر ضد به د اپریل 15 د سیاسي ګوندونو او سوداګرو ټولنې سره په ګډه لاریونونه پیل کړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د ماب لار د سپینګیر د تقریبا د 15 کلو په عمر کې ده. هغه لار اخوا د پردغه ته واړو په تورخه باندې کراس ک بارډر کراس ک او پاتې شو موږ په پیښور کې ته پاتې شو.
بختیار خان د پاکستان د پلازمین اسلام آباد د استل سوی افغان کډوال دی چې په خبره یې دا مهال د دغه هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت په پیښور ښار کې په بے برخلیک حالت کې میشت او نیمای کورنۍ په جبري ډول افغانستان ته استول سوی ده. د ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې د او کورنۍ ټول عمر پاکستان کې تیر سوی، خو د پاکستان حکومت لخوا د کډوالو د جبري استلو بهیر کې کورنۍ وویشل سوه او اوس لګڼو ستونزو سره مخ دي.
نیم وخت نیم دلته دی و سره ګډ وډال له او کورنم چې کوم په اسلام آباد په جته را کې و اغل ته هر سل اړ زب شو مکمل ټول په زو زبردستی را وشړلو. کمې پیسې و کم سه مونږه مکمل خواري کړو و ټول زب شو. مشکلات خو ډیر و زما کوم دغه خو نه لرو بل څه تقریبا سلوی 15 کال کېږي چې مونږه هجرت کړو دلته په پاکستان کې میشتو. هغه په زو زبردستی وخت مثال په ګاډو کې واشل ماشومان خځه زنانه ټول وچته.
په اسلام آباد کې بل افغان کډوال یوسف خان وایي د لوی کورنۍ ډیری غړي له ورته کډوډۍ سره مخ شوي او آن په خبره د ټلیفونونو او انټرنیټ نه لرلو له امله آن دی او بل له احواله هم نه دي خبر. د ازادي راډیو ته وویل
موږ تر پور بیا صحیح شو په اټک کې ونیول زومن غریبانان دلته پاتې دي. صحیح شو هغه اسلام آباد ته راغله او ګاډه سوداګر سره ده هغه او خو کوارټ ته بوته او دوی ډیپورټ کړو. دغه دوم ماشومان او زنانه دوم ډېر د لسانه سي بنی سي کنه شپې ټریلر راو واړي او شپې بار کې او سر ملازان موټروي ته وخیځي کنه موټروي باندې بارو بار زی
د افغان کډوالو دا ویشل سوی کورنۍ وایي څوک چې افغانستان ته جبري ستنه کړل سوی اي سي سي او څوک چې پاتې دي پي او آر کارتونه لري. اي سي سي د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2010 کال کې نږدې اتلکو 40000 افغان کډوالو تر لاسه کړی دي. افغانستان ته تازه استانه کړل سوي د افغان کډوالو کورنۍ هم ورته خبره کوي او وایي چې د چا میرمنې او چا ماشومان په پاکستان کې پاتې دي او لچا هم د خپل کورنۍ سرپرستان. په تورخم کې د کډوالو لپنغالي افسر خان ازادي رادیو ته وویل:
موږ هم د سیال دی نیم هلته پاتې نیم دلته چې دی راوړل کوشي هلته چې دی موږ بار په بازار کې وګیر کړو او کور مالته پاتې شو خپ ظلم را سره او خوان تکول دی را کړل کی عزت کړلو او بس راوړل او کور هلته پاتې پر مشکلات سره مخ یو پورا دسي مشکلات دي چې دی غاړه سره کور نه مطلب څوک کار ته تللی دی هغه په د کار ځنه وړل شوی دی څوک چې په کور کې دی د کور نه شان جی کړی دی نو یو ډیره بنظمی روانه ده او ظلم او زیاته روان دي.
په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د کډوالو د استلو د بهیر د نامنظموالي لامل ګڼې کورنۍ سره ویشل شوی دي. له دې ډلې په کراچۍ کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیل او د پاکستان د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی غړي منازې کاکړ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان باید د دې کډوډیو مخه ونیسي.
څوک پیدا کې هغه د گلی نوړي په بازار کې څوک پیدا کې هغه د بازار نوړي نو داسې هم ډېر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کم وي داسې وخت بیا ورځې ټایم وي نو سیدا تلل معلوم کړي چې کوم پولیس سټېشن وړې دي کس او کوم ځای ته وړې دي. یو دا هم مسله ده نیمای کورنۍ سره پیوار کارډونه دي نیمای ای سی سي دي نو دلته دا ستونزه زیاته ده نو چې کله ای سی سي کارډ والا یو سي که د کور نه یو کس هم یو سي نو هغه فیملی سپریشن چې کوم
پاکستان د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بیا اسنادو کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې په دې بهیر کې د یاد نیټې لپاره د اپریل تر لسمې نیټې کابو 45000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه استرو پر ضد د اپریل له 15 به په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه احتجاجونه پیل کړي چې وروسته به د ټاکلي مهال ویش له مخې په نورو ښارونو کې هم دوام ومومي. که څه هم د افغان کډوالو پر روان بهیر څرنګوالي د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او ملګرو ملتونو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان له حکومت یې د دې حالت د درېدو غوښتنه کړې، خو پاکستان نه یوازې دا بهیر درولای نه دی بلکې ورځ بلې ته یې خپل عملیات لا شدید کړی دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه استلو پر ضد به د اپریل 15 په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه لاریون نه پیل کړي. نوموړي په خپل فیسبوک باندې لیکلي ورسته به د ټاکلي مالویش لمخې دا احتجاجونه نورو ښارونو ته هم وغځول شي. د دغه غورځنګ د سوابه او خیبر پښتونخوا همغږي کوونکي خیرالامین ازادي راډیو ته ویل دوی لال نن د اپریل 14 په چمن او ځینو نورو سیمو خپلې چارې پیل او د افغان کډوالو د ملاتړ دوی ته د خوړو او خیمو برابرولو او د دوی د شتمنیو ساتلو لپاره اقدام کړی. ښاغلي خیرالامین زموږ همکار فیروزی عزیز سره په خبرو کې د دې لاریونو د اهدافو په اړه لا زیات معلومات شریک کړي دي.
او دا عملته زمونږ جنوبی پښتونخوا کې ملګرو ته ویلي دي هلته چونکې رش ډېر زیات دی نو موږ ورته هلته کې چې کم دی نو موږ دي ته وایي تاسو خپل کیمپونه ولګوې احتجاجونه وکړي هلته کې او دلته کې په خیبر کې ورته موږ خپل ملګري لیږلې دي موږ ورته ویل چې تاسو څومره کومک ته دي کې دي شي بیا هم په فیسبوک باندې دا ورکړي دي چې کوم ملګرو سره سامانونه وینو هغه موږ سره تاسو امانت کې خوده شي که تاسو بیا واپس را دي او کنه پرس کو تاسو وایي چې دا موږ له خرڅ کې یا چې تاسو امانت دا موږ سره پراته وي. احتجاجونه مطلب دا مشر خو اعلان کړی دی نو موږ اول چې کم دی چمن نه دغه شروع کړی نه نو
دا 15 د اپریل په 15 نیټه باندې دا کې څنګه پروسا دا په دې اړه معلومات راکړي او دا نن چې تاسو ویلي چې عمل انده کار شروع شوی دا احتجاجونه مشخص انده په کومه سیمه کې شروع شوی دي؟
دا 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 چمن کې دمغه جنوبی پښتونخوا نه شروع شوې دي.
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بداوی پکې چې د کوم او کډوالو چې غوې په زور له پاکستان افغانستان ته استول کیږي دا غوې د کوم مالونه او شتمنې چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندې ساتي؟
بالکل، یعنی مونږ دا غې نه ورستم د دې امانت په وی چې کلم دی غواړي دل ترازی مطلب دا برغې دا سي امانت به لکه د مور په چې به مطلب د مال تکي په خیبر کې ملګرو ته وی دي دل ته په سوابه کې مونږ ټول زیات دغه کړې دي چې د کوم ملګر ته دغه مسره برکه کیم ته نور کمپونه دی را سره نیمنګ وی چې سمره مطلب کډوال زین او دا غینه خلق دا دغه ډیر پنیم قیمتونه باندې الیا بالکل اسی ته الیا تک بارو کې ور سره ډو پری دینه کنه ډیر ظلم شروع دی خلکو نه پیسې مخت اکثر علی نیمنګ وی چې چا قیمتي سامان نه وی داسې سوي نمون سره دلته کې زمينه شته ری مونږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي نو مطلب دی دا غیر په امانت وی دا ورته ورکاو
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده کوم احتجاجونه تاسو غواړئ پایلې کې دغه موخه څه ده
یعنی د مونږ خدا هدف ته کنا چې دلته کې چې څومره ظلم مطلب مونږ سره کېږي دا زمونږ په افغانستان کې دا مونږ په لوی کور کې کېږي ٹھیک شو مونږ یو کام یو خلق یو وجود یو نو مونږ مطلب د غاظب چې کم دین راغلي دي او مونږ چې کم دین په اول خو په ایسو کې تقسیم کړی یو او بیا چې کم دین زمونږ مطلب د کلچر زمونږ مطلب د فارس باندې گزار کړی دي نو مونږ وو چې د مونږ اوس کم احتجاجونه کوم نړۍ ته خو چې مونږ پرمن خلق مطلب د بیرونی عوامل دي او زمونږ چې کم دین او مدنیات دي زمونږ سره لاري دي مطلب مونږ الله پاک چې نو دا وسایل لکړی دي نو دا مطلب دی مونږ ته نه پری دي نو په دې باندې چې کم دی نو موږ احتجاجونه کوو
تاسو به دا احتجاجونه یوازې په څو ولایتونو څو ښارونو کې تر سره کوي نه کنه دا به ټول پاکستان کې جاری ساتي
انا نه ټول پاکستان مون کراچی کې مو کوټه کې مو په پېښور کې مو دلته کې په سوابه مردان کې مو مطلب سمره خارونه دي انا مونږ په هغه کې په سواد کې مطلب دې لپاره دا کو
فکر کوي چې تاسو دا احتجاجونه به رنگ راوړي مطلب دا به ګټور تمام سی او حد اقل د یو مودې لپاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سی او یا ان کوم خنه نیول کېږي د دې بنظمۍ مدیریت بسم وسی یا به دا سم بمناسب ډول باندې د خلک تنظیم سی او بلیګل سی
نو زمو خو امید دی چې را لکه د سر به یو فریش رجوع دغه کورټ پتر باندې مطلب دی حالې ځلې کوم ټول ملګرو سره را بيته وي خپل وکیلانو سره بيته وي او دا رحم خا بس رنگ وروړي
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
په واشنگټن کې د امریکا اسلامي اړیکو شورا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري هغه اقدام غندلې چې لمخې د افغانستان او کامیرون د زرګون او ادباو لپاره د لنډماله محافظتي استوګنې یا ټي پی اس حیثیت د پروګرام لا وکړی دی. کایر په یو بیان کې ویلي د خلکو د جګړې زورونو او بې ثباتۍ لویرې متحده ایالاتونو ته پناه وړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي او د لنډماله محافظتي استوګنې پروګرام د پای ته رسیدو په برېښنالیکونه تر لاسه کړي وایي د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. اخوا د کډوالۍ د برخې یو شمېر فعالان په دې باور دي چې د کډوالو په وړاندې د امریکا د حکومت وروستي اقدامات کولی شي ناوړه پایلې ولري. جزئیات په دغه رپورت کې
ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او کامرون زرګونه وګړو لپاره د امریکا د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام لغوه کړ. په واشنگټن کې د امریکا اسلامي اړیکو شورا د اقدام په کلکه غندله. دغه سازمان چې په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د مدني حقوقو تر ټولو لوی سازمان ادعا کوي د شنبې په ورځ د اپریل په 12مه په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه کورنۍ جلا کوي. په اعلامیه کې د دې سازمان د اجرایوي رئیس حسام علي اوش لقوله ویل شوی دا ډول پریکړې په ټولنه کې ویر زیاتوي او د بشري حقوقو په اړه د حکومت په ژمنتیا باور لمنځوړي. خغلی لوش ویلی چې دا خلک د جګړې زورونی او بې ثباتۍ لویرې تختیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویان دی ټریشا مکلالن د جمعې په ورځ د اپریل په 11مه په یو بیان کې ویل وزارت یې د پایلې تر رسیدلې چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې اساس به د مئی له میاشتې څخه یعنې 13 ورځې وروسته د هغه افغان او کامروني اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګني اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي او د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام د پای ته رسیدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. لډلې یو چنی غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د مکسیکو له لارې متحده ایالاتو ته تللې او اوس د اخراج له خطر سره مخ ده. دوی موږ یوازې یو ایمیل ترلاسه کړي او پکې ویل شوی چې باید ژر تر ژره ل امریکا ووزو زکه چې موږ نور د لنمحالي استوګنی یا پیرول مستحق نه یو. موږ ډیر اندېښمن یو زکه زموږ ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی او د پناه لپاره دلته راغلی یو. د افغانستان وضعیت لا هم جوړ نه دی، حکومت کې کوم بدلون نه دی راغلی چې موږ وکولای شو حال ته لاړ شو. د تګ لپاره بل ځای هم نه لرو. دی وایي د کډوالۍ د برخې له وکیل سره یې مشوره کړې او هیله لري چې د ده د لنډمهاله ساتنه به تر هغه وخته دوام وکړي چې په بل هیواد کې پناه ورکړل شي. په ورته وخت کې د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د کډوالو په وړاندې د امریکا د حکومت دا اقدامات کولی شي ناوړه پایلې ولري. له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دی وایي له یوې خوا ناڅاپي بدلونونه او په قانوني پروسه کې د روڼتیا نشتوالي د کډوالو ترمنځ بې باوري او ژورې اندېښنې را پیدا کړي. له بله خوا دا اقدامات کولی شي په نړیواله کچه د امریکا اعتبار زیانمن کړي. په اوسني حالت کې چې په افغانستان کې وضعیت ناڅرګند او خطرناک دی، د امریکا دا ډول اقدامات د کډوالو او افغان اتباعو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي دي. اټکل کېږي چې شاوخوا 4,600 افغانان او 900 کامرونیان به د متحده ایالاتو د دې اقدام له امله اغیزمن شي. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، امریکا حکومت له 2,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. د ډلې له 2,000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالي استوګنې سره امریکا ته داخل شول. د لنډمهالي ساتنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کیږي چې طبي پیښې، جګړې او نورې استثنايي پیښې لیدلې وي. ترامپ د خپل لومړي دورې په جریان کې د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ هڅه وکړه چې د کډوالو د لنډمهاله خوندیتوب حالت اسناد لغوه کړي، خو ناکام شو ځکه چې فدرالي محکمو یې مخالفت وکړ.
ازادي رادیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
پاکستان له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې دي د اتو پاکستانیانو وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12مه شپې مهال یوې مستریخانې ته ورغلي او هغه کسان یې وژلي. رسنۍ وایي ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت برید غندلی دی. تفصیل د پامیر سایل په دغه رپورت کې.
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایراني چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. د پاکستان دولتي رادیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14مه په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي، هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي. د پاکستان دولتي رادیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دي اقدامات وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12مه د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستریخانه کې 8 کارګران ووژل. د جرمني خبری اژانس وایي هغه کسان چې ویده ول نو وسلوال ورکشاپ ته ورننوتل، هغوی یې وتړل او وی ویشتل. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول. په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی. په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم د اپریل پر 14مه پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی ترهګری ټول سیمې ته شریک ګواښ پیښ کړی دی چې پر ضد یې باید ټول هیوادونه ګډې هڅې وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا او ولې وژلې دي، خو د جرمني خبری اژانس وایي بلوچ بلتون پالې ډلې، بلوچ لیبریشن آرمی یا BLA او د پاکستان ډان ورسپانه وایي د بلوچستان ملي پوځ بلوچستان نېشنل آرمی په نوم بلتون پالې ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. مشال رادیو البته په خپلواک توګه دا معلومات نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوچ بلتون پالې ډلې په سیستان بلوچستان کې پټن ځایونه لري او له تهران یې پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا راز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد یې باید پر ضد اقدام وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات د 2014 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید له وجې ترینګلی شوی ول. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13مه سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی و چې پکې د ایرانیو چارواکو په وینا د څلورو ماشومانو او درو ښځو په ګډون 9 کسان ووژل شول. تر هغه پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وي. خو د جنوري پر شپږویشتمه د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترنګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2023 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی و.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ایراني نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهاد نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.